دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خان یم. پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. د فراه ولایت پولیسو ویان د چهارشنبه په ورځ ویل چې طالبانو د افغانستان په لویدیځ کې شپږ ویشت د سولې د ولسي حرکت غړي تښتولي دي. وسلوالو طالبانو د فراه ولایت په بارابولک ولسوالۍ کې د سه شنبه په ورځ د هغوی په کاروان برید کړی و. د فراه ولایت د پولیسو ویان محب الله محب وویل طالبانو شپږ موټرو کاروان دې ته مجبور کړ چې ودرېږي، او بیا وروسته په دغه موټرو کې کښېناستل او یو نامعلوم مقام خواته وړي دي. محب زیاته کړه چې پولیسو لخوا د لټون عملیات جاری دي چې د سولې د ولسي حرکت فعالان را خلاص کړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست یو ورځ مخکې رسنیو ته وویل چې دغه کسان له هراته فراه ته په لار وو چې د بارابولک ولسوالۍ کې پرون نیول شوي دي. ښاغلي وطن دوست وویل چې دا څلورم ځل دی چې طالبان د سولې ولسي حرکت غړي نیسي. طالبانو تر اوسه په دې اکله څه نه دي ویلي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د موقت حکومت پلوي نه کوي او نه یې کړی ده. ښاغلي کرزی زیاته کړه چې د دې حالت پلوي دی، د هغه حالت پلوي کوي چې په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لامل کیږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وویل چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هغه اسناد چې د افغانستان په اړه خبره کړې دي حقیقت لري، او د امریکا یو شمېر حکومتي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته حقیقت نه دی ویلي. حامد کرزی زیاته کړه چې د سولې خبرې باید دوام وکړي.
موږ غواړو چې خبرې نتیجې ته ورسیږي. موږ غواړو که دا حکومت و که آینده بل حکومت وي، موږ غواړو چې طالبان حکومت سره کښېني، خبرې سره وکړي. موږ غواړو چې یو نماینده هیئت افغانانو یو د بل سره کښېني، هم د طالبان دخوا هم د دې خوا. موږ غواړو چې افغانان خپل مابین خبرې سره وکړي. یوازینۍ لار د افغانستان د خلاصون د افغانانو واکمني ده.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا ژغ سره ځانګړي مرکه د امریکا ژغ په ویب پاڼه کتلی سي. د هند په پلازمینه دلی او شمال ختیځ ایالت آسام کې د چهارشنبه په ورځ د زورو څخه زیات محصلینو، لیکوالانو او هنرمندانو د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهره کړې دي. دغه مظاهره د آسام د زده کوونکو اتحادیې او نورو تنظیمونو په ګډه ترتیب کړې وې. په نوې ډلې کې مشهور لیکوال او فعال اروندداتی هم په مظاهرو کې ګډون وکړ او په خلکو یې غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو د ځپل کېدو پر ضد غږ راپورته کړي. د دغه قانون له مخې هغو غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې د 2015 میلادي کال مخکې افغانستان، پاکستان او بنګلادیش څخه هند ته کډه شوي، هغو ته د هند تابعیت ورکول کېږي. مظاهره کوونکي وایي چې د قانون بدلون د بھارتیه جنتا هندو ملتپاله ګوند پروګرام دی او غواړي چې شاوخوا 200 میلیونه هندي مسلمانان تر فشار لاندې راوړي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون د خیبر ولسوالۍ ته لورتګ منع کړل شوی دی. پرون نوموړي سره مل د دې غورزنګ یو بل مشر او د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی میر کلام وزیر پر خپل فیسبوک خپره کړې ویډیو کې ویلي چې د منظور پښتون نه منظور پښتون نه پرېښودل غیر قانوني کار دی او حکومت یې باید وضاحت وکړي.
دا خیبر ایجنسی ته می جو چې د کیمو ابل اورېدو د خاطر شینواری واقعیا شوی و د هغه پته خاطه می زراونی او دا ځکه په لار شه بلا ډیر او د پولیس مسمته وی مخته خسادور وی لویز و او ارجمه شوی دی ویلور دی د میش ګډیونی سر کړی دی او دوی بیا چې مخته ونه څسته تحصیل تارو څسته میش آرډر ده او دوی سره څنګه تاریری داسې څه شای شته چې میش تاو شای نه ده کاس نو میش تاو شای چې را میش ته چا ویلی دی څوک وی بس ویلور دی دا وی چې کای بیا چې دوست د مخته تری آرډر نشته.
تر اوسه امنیتی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. 15 ورځې مخکې د پاکستان امنیتی ځواکونو په پسدخیلو کې د یو ماین تر چاودنې ورسته خاطر شنوارې له 13 ځایي کسانو سره یو ځای ونیوه. نوموړی د تحقیقات پر مهال مړ شوی و. ځایي خلکو دا نیول غیر قانوني وبلل او د انصاف لپاره مظاهرې وکړې. او د سوریې په شمال لویدیځ کې د 2 لکو څخه زیات کسان چې نارینه، ښځې او ماشومان هم پکښې ول په بسونو، ټرکونو او موټرو کې د دې وروستیو اونیو په دې وروستیو اونیو کې له خپلو کورونو څخه تښتېدلي دي. د سوریې د مرستې یوې ډلې د چهارشنبه په ورځ ویل چې دا خلک د حکومتي ځواکونو د سختو هوایي بمباریو، ځمکنیو عملیاتو وروسته خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی برا سو دې رپورت چې د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په تیرو درو ورځو کې د جمهوریت ریاست څلورو انتخاباتي ټومونو لاسو زرو څخه زیات شکایتونه ثبت کړي دي. د بلې خوا د دولت جوړونې ټیم وایي د انتخاباتو د نتیجو په هکله یې څه باندې درې نیم زره شکایتونه ثبت کړي دي. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری په دې باره کې دا رپورت راستولی دی.
د تیری یک شنبه پورز د ټاکنو د خپلواکه کمیسون لخوا د تلې د شپږمې ورځې د جمهوریت ریاست د ټاکنو د پیلو د اعلان وروسته درې ورځې وړاندې د ټاکنو د شکایتونو خپلواکه کمیسون لخوا پر دغو پیلو د شکایتونو ثبتولو بهیر پیل شوی چې ټاکل شوی نن شپه 12 بجې په پای ته ورسیږي. د ټاکنو د شکایتونو خپلواکه کمیسون منشي قاسم الیسی امریکا غا ښنا راډیو ته ویل چې د چهارشنبه د ورځې تر ماسپښین پورې له لږ زرو زیات شکایتونه دغه کمیسون ثبت کړي دي. خو ښاغلی الیسی وایي چې کېدی شي دا شمېر د شکایتونو ثبتولو تر قانوني نیټې پای ته دو پوری نور هم زیات شي
په خاطر کې حجم شکایت خیلی زیاد است.
د دې لپاره چې د شکایتونو حجم زیات دی اسناد او مدارک هم ورسره زمیمه دي. دا باید څلور د شولایتونو ته واستول شي چې بیا به د یک شنبه پورز د شکایتونو په کټګوري وویشل شي او بیا به رسنیو سره معلومات شریک شي.
ټاکل شوی د شکایتونو د ارزولو بهیر په سبا د پنځمه پورز په څلور دیش ولایتونو کې پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي. خو که چیرې په ولایتونو کې د شکایتونو پر پریکړو باندې د نوماندانو قناعت حاصل نشي نو هغوی به بیا درې ورځې وخت ولري چې د خپلو شکایتونو د ارزولو لپاره د استیناب غوښتنه وکړي او بیا به دغسې شکایتونو ارزول په مرکز کې د ټاکنو شکایتونو د خپلواکه کمیسون لخوا په 15 نورو ورځو کې وارزول شي. په دولت جوړونکي ټیم کې د لومړي مرستیال څوکۍ ته نومان امرالله صالح وایي چې دغه ټیم پر لومړنیو پیلو باندې ریزره اوس او یو شپه شکایتونه سب کړی دي. خاغلی سالی چې د چهارشنبه په مازیګری د خپل سب شو شکایتونو په اړه خبري اعلان ته په یو خبري کانفرنس کې معلومات ورکول ویل چې دغه ټیم له خوا سب شوی شکایتونه د شتو ثبوتونو پر اساس سب شوی دي. امرالله سالی ویل چې دولت جوړونی ټاکنیس ټیم یو شکایت د ټاکنو د خپلواکه کمیسون له خوا د رایو د شمیرلو له بهیر څخه د شپږتیا زره رایو د باطلېدو په اړه دي. هغه ویل چې د درملوک شرکت په دې حق له د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش سپارښتنه کړې و. خو دغه کمیسون پرته دغه پارختنی دارای باطلی کړی دی.
کمیسیون محترم انتخابات
د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 1,800,000 او 401 رای ده. اوس چې د دولت جوړونکو ټیم لخوا کومه پوښتنه مطرح ده او جدي مطرح ده او موږ دغه سی قضیه په سیګرزو چې 1,800 نور رای څه شوې
همداشان امرالله صالح د ننګرهار په ولایت کې د 9000 رایو د ورکیدو په اړه څرګندونه وکړه. ویل چې دا ټیم به د ټولې قضیې د شکایتونو کمیسیون سره له نږدې تعقیب کړي. امرالله صالح په دغه خبري کانفرنس کې د ټاکنو شکایتونو د یو کمیشنر لخوا د جمهوریت سره ټاکنې دوم پړاو ته تللو د احتمال په اړه پر څرګندونه هم کلک نیوکه وکړه او ویل چې دا یو ډیره سره څرګندونه ده. همداشان هغه د دغه ټیم د یو چارواکي لخوا د ویش ولایتونو د رایو د بیا شمیرلو په اړه پر څرګندونه هم نیوکه وکړه. ویل چې دولت جوړونکو ټیم به دا دواړه مسلې په جدي ډول تعقیب کړي. دولت جوړونکو ټیم دغه چارواکي ویل چې ټیمي دواړو ټاکنیزو ټیمونو ته درناوی لري او سره به ګډ کار ته دوام ورکړي.
او د مقابل لور څخه هم زموږ غوښتنه او ډېر جدي غوښتنه دا ده چې کچیر تاسو وګټئ خو د دغه کمیسونونو لاره تاسو ګټونکې کېدای شي چې اعلان سي نو ولې تاسو د لوبې قاعدې ته احترام او درناوی نه کوي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د یک شنبه په ورځ د افغانستان د جمهوریت د تلش په ګمې ورځ د ټاکنو لومړنۍ پیل اعلان کړ چې لمخې جمهوریت محمد اشرف غنی د 50.3% رایو په ترلاسه کولو ګټونکی اعلان شو. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دا پیل په ټاکنو کې د ولاړو نور نوماندان لوخ نه دی منل شوی. دغه نوماندان ویلي چې په اعلان شو پیلو کې درغلي شوې ده. د عبدالله ټاکنې ټیم چې په لومړنۍ پیل کې د ولایت جوړونکو ټیم وروسته ډېرې رای ګټلې وایي چې دغه پیلو په اړه شاوخوا 10000 شکایتونه ثبت کړي. دغه ټیم وایان پرې دون خوځون امریکا غا شان رالوي ته ویل چې کېدې شي دوی نور شکایتونه هم ثبت کړي.
هغه څه مهم دی هغه دا چې د شکایت محترم کمیسون باید مشهور شکایت او د نورو طرفونو شکایتونه ثبت شي دي. د قانون پر وړاندې کې
د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د وینا له مخې د ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل ټاکنیزو ټیمونو هم پر لومړنیو پیلو دغه کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
ټاکل سوی د امریکا ستره محکمه په 2020 کال کې د جمهور رئیس ترامپ د مالی حسابونو او د ترامپ د بنسټ د هغو څو قضیو په اړه پریکړه وکړه چې دیموکراتان یې د فساد او د امریکا په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخله د چړلو غوښتنه کوي. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال زست خواوري.
په 2019 کال کې کانګرس د هزار کولو او د نیویارک څارنوالانو د محکمې د څو قضیو لاري هڅه وکړه چې د ټرمپ مالی سوابق ته لاسرسی پیدا کړي. په 2020 کال کې بستره محکمه د دریو مواردو په اړه پریکړه وکړه چې د مارچ په میاشت کې د بحث کولو لپاره وخت ټاکل شوی دی.
هغه څه چې مهم دي دا دي چې د ټرمپ پیسې چیرې دي، څومره لري، د دیوالي کېدلو په اړه لږ ډیر معلومات ترلاسه شي، تجارت څنګه کوي، او آیا هغه د امریکا له خلکو سره صادق دی که نه.
مخالف دیموکراتان له ډیر وخت راهیسې د ټرمپ د مالی حسابونو په اړه معلومات غواړي، څو وګوري چې آیا له بهرنیو افرادو سره په معاملاتو کې د ګټو ټکر موجود دی، آیا په خپلو مالیاتو کې درواغ ویلي، او آیا د 2018 کال د مالیاتو د اصلاحاتو له پروګرام څخه ګټه پورته کړې ده. همدارنګه په یو بل قضیه کې په واشنگټن کې د ټرمپ نړیوال هوټل تورن شوی چې د رشوت زد یا بهرنی فساد د نفوذ د مخنیوي ماده یې نقص کړی ده.
سعودي عربستان د ټرمپ نړیوال هوټل کې مجلله غونډه وکړه. جمهور رئیس په دې خبر دی دا دقیقا هغه اندېښنې رامنځته کوي چې د اساسي قانون لیکوالان او جوړونکو درلود. آیا کوم بهرنی حکومت یا حکومتونه له جمهور رئیس سره د ښېګڼې په توګه هغه ته ډالۍ ورکوي؟
وقت له رسیدو سره ټرمپ معیارونه په پام کې ونیول او دایر رد کړ چې خپل تجارت پرېږدي. هغه دارد کړ چې د جمهوری ریاست له وخت څخه شخصي ګټه پورته کړي او د سیاسي مقاصدو لپاره د خپل جایدادونو کارولو ته دوام ورکړی دی. یوازې د 2019 کال په دریمه روبه کې د ټرمپ په نړیوال هوټل کې د بسپنې د راټولولو په یوې غونډه کې د ټرمپ د 2020 کال کمپاین او د جمهوری غوښتونکو ملي کمیټې ته 125 میلیونه ډالر راټول شول.
په ټولو سیمو کې ډېر هوټلونه لرم، خلک ورځي، ځکه تر ټولو غوره دي.
په سپتمبر کې منتقدینو د جمهور رئیس پر مرستیال مایک پنس انتخاب وکړ چې آیرلند ته د رسمي سفر پر مهال د ټرمپ په هوټل کې پاتې شوی دی. په اکتوبر کې له شدیدو فشارونو وروسته ټرمپ هغه پلان لغوه کړ چې په 2020 کال کې د جیو ډلې د میامی په هوټل کې غونډه جوړه کړي. په ورته میاشت کې د ټرمپ بنسټ وویل په دې فکر کوي چې په واشنگټن کې د ټرمپ هوټل د قرارداد حقوق تر یوه حده د اخلاقي اندېښنو له امله وپلوري. خو هوټل د عمومي خدمتونو د ادارې په ودانۍ کې جوړ شوی چې یوه فدرالي اداره ده، او پلور به ممکن د ګټو نور اختلافات هم رامنځته کړي.
اوس مهال د سپین ماڼۍ او د عمومي خدماتو ادارې ترمنځ کومه موانعه نشته. بنان دا کولی شي د شخصي معاملو په اړه احتمالي پوښتنې رامنځته کړي.
په نومبر کې ټرمپ 2 میلیونه ډالر ورکړل څو د هغې دعوا په برخه کې روغه جوړه وکړي چې دی تورن کړی د جمهوري ریاست د کمپاینونو لپاره یې په تیریستونکي ډول بسپنه راټوله کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. پرون د دسمبر 15مه د حضرت عیسی د زیږیدنی یا کریسمس ورځ وه. د کاتولیکانو د مذهبي پیشوا مشر پاپ فرانسیس په دې مناسبت په خپل ځانګړي پیغام کې د هغو بېوزلو مهاجرونو لپاره دعا وکړه چې د جنگ او ظلم په سبب له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ شوي دي. د روم څخه د خبريالي سیبینا
پاپ فرانسیس سکال د کرسمس په مناسبت
همکار سلیمان شاه تستلوله
سنت پیټرز بسلیکا د تاریخي کلیسا له مرکزی برانډې نه د خپل زرهو پیروانو په مخ کې د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک فرقې د پیروانو په نوم په لاتینه ژبه ولست ویل چې د نړۍ زیاتره برخې دا وخت د اقتصادي، جیوپولیټیکي او ایکولوژیکي شخړو په سبب په تورتم کې لوېدلې دي. پاپ فرانسیس په منځني ختیځ کې د روانو خونړیو جنګونو او د سوریې، لبنان او عراق ذکر وکړ، او هم د افریقا نیمې وچې ته اشاره وکړه. پاپ ویل چې نامساعده اجتماعي او ناوړه سیاسي شرایط د دغو هیوادونو اوسیدونکي مجبوروي چې خپل کور، کورنۍ او وطن نه لاس په سر شي او نورو هیوادونو ته د یو هوسا ژوند په امید مخه کړي. همدا بی عدالتی او بی انصافی د خلک مجبورای چلو ګرم او بیدیاو او سمندرونو نتیر شي. په لار کې لداسې ناروا تیریو او کړاوونو سره مخ کیږي چې په خله ذکر کول ممکن نه دي. د توقف په دوران کې په کمپونو کې د هر شان غلامی، ډول ډول غیر انساني زجر او شکنجه کار کیږي، خو هغه اوس ګوري چې د بے تفاوتۍ او بے وسۍ په دیوالونو کې گیر دي. که جنگ او شخړو نه وي مجبور کړي، شاید چې په خپل وطن کې د یو شرافت مندانه ژوند ارمان او هیلې پوره شي وي. پا پاپ په خپل پیغام کې د وینزویلا او یوکرين له خلکو سره چې له ډېرې مودې نه د سیاسي او اجتماعي تشنج په وجه کړیږي خپل همدردي وښودله او په نړۍ کې د دوامدارې سولې دعا وکړه. د عیسایانو د کاتولیک فرقې په عقیده حضرت عیسی علیه السلام د دسمبر په 15مه شپه په بیت لحم کې زیږیدلی و. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کریسمس په مناسبت په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې خپلو میشتو عسکرو ته د کریسمس مبارکي ویلې ده. موږ په واشنگتن کې د میرولی جان لکنوال د سیاسي علومو استاد سره په دې غېدلې یو چې په 2020 کال کې به د امریکا په خارجي او داخلي پالیسي کې څه تغیرات راسي.
لکه نو سیاسي تم توقع سده چې 2020 کال کې به په امریکا کې د امریکا په داخلي او خارجي سیاست کې څه ډول بدلونونه راشي.
زه واخره کې په 2020 کال کې د امریکا پالیسی ممکن خوځینو مواردو کې تغیر ومومي او خوځینو مواردو کې ثبت پاتې شي. کله چې موږ د 2020 کال لپاره د امریکا پالیسی په دوه برخو باندې وښیو چې د داخلي پالیسی وو سي او بلې خارجي پالیسی وو سيږي. په داخلي پالیسی کې د 2020 کال لپاره د دوی تر ټولو مهمه مسله د 2020 کال د بلس مسلیزي تاکنې د انتخابات دی باندې باندې زیات تمرکز کوي. دلته دوه خبرې دي. ممکن کچري د سويچ جمهوریت غوښتونکي د انتخابات د پرګټي ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پینوان باندې بیت راځي. نو ممکن هغه پالیسي هغه طرح چې دوی په داخل کې لرلې د خارجي پالیسي لرلې هغه تعقیب کې حکومت زینه کې کنه نتیجه نه ورکړي. ممکن د هغه د ترمیم او د اصلاح لپاره کار وکړي. او کچري د سويچ دیموکراتان بیرته واک راځي او قدرت راځي نو ممکن په ځینې ځایونو کې چې د نظر اختلاف په ځینو موضوعاتو باندې موجود دی یو څه تغیرات راشي. ممکن په خارجي پالیسۍ کې دومره زیات تغیر نه شي مګر په داخلي پالیسۍ کې ممکن یو څه تغیرات.
مثلا
په خارجي پالیسۍ کې کوم غوښتنه سو یو د ګلوبل نړیوال تودوخي مسله ده.
بله
په دې کې دیموکراتان یو نظر لري او جمهوریت غوښتونکي بل نظر لري. نو په دې نظر اختلاف موجود دی. همدا ډول مثلا د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه هم دوی متحد نظر نه لري.
د افغانستان نه مقصد مو افغانستان دی.
او دقیقا افغانستان او سوریا او په دې ځایونو کې
چې داخلي پکې اوکې
ښه داخلي په دې کې نو خو ولسمشر ترامپ باندې راځي په دې باندې وکی چې د 2020 کال کې د افغانستان جنگ چې د امریکا په تاریخ کې د ټولو اوږد جنگ دی هغه پاتې ورسوي. د دې ګټه په دې لپاره په انتخاباتو کې کچېره دی وکولای شو چې د 2020 کال کې د جنگ پاتې ورسوي مخکې چې ولسمشر دې تاکنه راځي نو کریډیټ دې تزي او د دې ته حاضرې استفاده کوي. ځکه دا به دلته ولسونه کوم تاسو هم ګورو امریکایان نو د افغانستان د جنګ څخه ستړي دي او د امریکا په تاریخ کې ټولو وګ جنګ شولو. نو همدا ډول موږ تاسو په نړیواله سطح ګورو د البغدادي وژل کېدل دا هم د ولسمشر ټرمپ لپاره یو کریډیټ کېدل شي چې په 2020 کال انتخاباتو باندې به مستقیمه اغیز لري. نو په دې مسیر باندې بعد 2020 کال د دې لپاره ته ټولو مهم د انتخاباتو مسیر دی. دا هیڅ سره تڅنګ نه داخلي مسیر مثلا اقتصادي وده د پدې باندې وضعیت مرکز کې دی. حتی تعلیم تربیه دا ملي امنیت مسیر دی او ته ټولو مهم مسله چې ولسمشر ټرمپ هغه د رجبین ول د مهاجرت مسله ده د مکسیکو او د امریکا ترمنځ د دیوال د جوړیدو مسله ده چې دا داخلي مسیر دی. په دې باندې به دوی کار کوي په نړیوالو مسایلو کې ویلې شم لکه څنګه ول چې
کجمهور رئیس ټرمپ یو ګټی کنه نو د افغانستان ولسته تم توقع لري او تاثیرات به سي
او د کی کنده لکه څنګه چې موږ تاسو پیو چې ولسمشر ټرمپ د تریبان سره د سولې د پروسی د پروسه په الکړی دا او هیله امدا چې دا جنگ پاتې ورسوي. نو د افغانانو یو ستر هیله علي ولسمشر ټرمپ امدا وی چې دا اور مهاله جنگ په افغانستان کې پاتې ورسيږي او په صوبات سره په افغانستان کې راشي. دوی پر تریبان باندې په ځنګل ډول ولسمشر ټرمپ یا امریکایان په طالبان باندې فشار ورید کی ترسو د افغان دولت سره مستقیما خبري وکي او ځینن په هیوادونو باندې چې د طالبان یو نه یو ډول ملاتړ کوي په هغه باندې سیاسي فشار ورید کی ترسو په افغانستان کې دوامدار سوله راځي. ځکه سوله اوس وخت افغانانو یوازې غوښتنه نه بلکې اړتیا ده.
مطمئن یې چې سوله راتلل کېده؟
او دقیقا سړی چې ګوري دغه علایم او نخمه ته ګوري چې هم د طالبانو تمایل موجود دی هم دی ولسم دی امریکا دی ولس او دی امریکا دی حکومت اراده شون لري او زمنن دغه سره په څنګه کې افغانان او د افغانانو حکومت هم تمایل لري نو کوم علیم نخ نخي او تمایلات چې دغه جنگ کې د داخلي اورخون لوري لیدل کیږي نو دا موږ مطمئنه وي چې ان شاء الله سوله راتلون کده پایدار سوله به وي دوامدار سوله به وي ان شاء الله زیات امید دي غشته
د شیخ زاید انتون د سیاسي علومو په خانه استاد میرولی جان لکړوال صاحب کورمو ودان ډیره مننه
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
عراق کې پرون هم د حکومت په ضد د خلکو مظاهره روانې وې او دغه مظاهره هغه وخت لا پسې زور واخیست چې په مظاهرو کې د یو مشهور فعال شخص د مرګ خبر خپور شو نورحال پرپورت کې واوري
د دغه مشهور فعال شخص طاهر الطبیب موټر د دسمبر د میاشتې په 15 منټي په وی مرمودي 14 کې ډېر څه خراب شو او هغه د خپل زخمون د لاسه سور ورځې وروسته مړ شو د روغتون مقامات د هغه د مرګ خبر د سه شنبه پر سپور کړي د خبر نو وروسته د عراق په جنوب کې د دیوانیا په خار کې یو ډله خلکو په احتجاج لاس پورې کړ هلته دغه احتجاج کوونکو دا سیاسی ډلو په دفترونو هم حملې کړې دي چې ایران یې ملاتړ کوي بغداد او د عراق په جنوب کې چې هلته شیعګان په اکثریت کې دي دغه د خلکو مظاهرې د اکتوبر په میاشت کې په خپل ملک کې د بیکارۍ د اداري فساد او د اجتماعي خدماتو د نشول له کبله پیل شوې دي د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نه وروسته دغه مظاهرې لا پسې سختې شوې دغو مظاهرېچیانو په دې هفته کې هغه وخت یو بری ترلاسه کړ چې د هغه ملک پارلمان انتخابات په سیستم کې راوستل تایید کړل دغه د مظاهره چانو یو مطالبه وه مګر ډېر مخالفین وایي چې لا ډېر کار په مخې پروت دی د عراق جمهور رئیس بهرام سالی او پارلمان د نوي صدر اعظم له ټاکل کېدو په باب څو ټاکل نیټې هم تیرې کړې دي او په دې کې نه دي بریالی شوي چې د عراق د پخواني صدر اعظم مهدي د استعفا نه وروسته یو نوی صدر اعظم وټاکي په عراق کې مظاهره چان د خپل ملک په ټول سیاسي نظام کې بدلون هم غواړي دوی وایي چې دغه سیاسي نظام چې په عراق باندې د امریکا د حملې نه وروسته په قدرت کې دی هغه فاسد دی او په دې دومره وخت کې د عراق د خلکو لپاره هیڅ هم نه دي کړي په دغو مظاهرو کې تر اوسه پورې 1400 مړه او په زرګونو نور زخمي شوي دي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د کونړ په ولایت کې ځایي اوسیدونکو وایي برېښنایي ستونزې لا هم نه دي حل شوي نور تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی پر رپورټ کوي
کونړ کې ځایي خلک وایي حکومتي چارواکو ورسره اتیرو نږدې دوه ولسیزو کې پر کونړي سندونو د برېښنا کوټونو د جوړېدو ژمنې کړې وي خو لا یې عملي نه کړې دوی وایي د کونړ لنډې او راسا سندونه به یې کې خو اچای کمره په بلوانه راوله د کونړ په مرکز سدابات کې اوس یوازې یو برېښنا کوټ شته دی چې ظرفیت یې له 300 کیلو واټه تر ټیټ شوی دی ځایي خلک وایي حکومتي ادارې دې په دې اړخ کې ولس ته رښتیا وایي
مناګي برېښنا کوټ د زر غېدو په تړه او همدارنګ چاګي برېښنا بند پاړه باندې بارداتی خو دا ټولې وادي چې دی دوی په خپل ژمنو کې پاتې راغلي دي موږ مدني بنسټونو پر لاپسې غوښتنې کړي لاریونونه هم کړي په ټولنیزو شبکو کې هم غږ پورته کړی دی خو له بده مرغه چې نه ولایتي چارواکو او نه مرکزي چارواکو د کونړ دغه غږ ته هرکلی ویلی دی
ټاکل شوی وه چې یو شمېر مدني فعالان او ځایي خلک نن د کونړ په مرکز سدآباد کې د برېښنا جنازه په اوږه کې چې ولې حکومت غم نه کوي خو د لاریون سنبالون کې وایي تیره شپه حکومتي خلکو تابوت وړي او همدا وجه و چې لاریون ځنډېدلې ده گوهر ساپه د دغه لاریون یو سنبالون کې وو
خو موږ دا ځل وختل چې د برېښنا جنازه وکړو کلم چې تابوت سره برابر کو تابوت میوزیک ته انتقال کو د شپې مهال بیا ماپس بخبره د امنی قومندانۍ نبی ته زنګ وهل شي چې تراشه دلته بعضی اشخاص نه غواړي چې دغه جنازه تر سره شي د برېښنا خو په دغه اړی ګړی کې سره موږ مصروف وخت چې به ته زر اعظم خپل ادارې تر اعظم یا دفتر تر اعظم چې ته ګورم تابوت نشته دی
ټاکل شوی و چې د کونړ په وټپور کې د مناګي برېښنا بند چې 2.1 میگاوات برق باور کې د ازادۍ بیرته اخستو تر ورځې پرانستل شي خو هغه سی ونشول د کونړ د والی ویان غنی مصمم امریکا غټول چې ځینی پروژې د ولایتي ادارې له وسه پورته دي او هغه چې وسی رسیږي چارې رواني او یا پیلېږي
د تاګي برېښنا بند د ډیزاین چارې هم د وړاندې د غیلان د سره شي دا
بل برخه د وارداتي برېښنا وا چې څوره وړاندې هم د وارداتي برېښنا چې د کونړ د 50 میگاواټ برق د لینو نو غزيږي دا هم د تدارکاتي مدينه منځو شوې ده او ممکن څو نږدې ورځو کې قرارداد لاسلیک شي. د دې تر څنګ د اختلافات ولایتي برېښنا کوټ چې په دې باندې امکار شوی ترمیم چارې روانې دي. د مناګي برېښنا بند چې په 2020 کال کې کار شروع شوی و د ستونزو له امله دغه چارې ټکنۍ خو په دې وروستیو کې د ولایت مقام پات
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو د کندوز مسؤلین وایي چې دوی په نظامی جلسو کې د سوداګرو د امنیت او د شهر د امن کولو ژمنه کړې خو سوداګر بیا وایي په دغه شهر کې هیڅوک خوندي نه دي. نور حال د ګلرحیم نیازمن په رپورت کې واوري.
د کندوز سوداګر او عام خلک په دغه ښار کې د ناامنۍ له زیاتوالي یو ځل بیا شکایت کوي. دوی وایي چې اوس د دولت مخالف وسلوال طالبان د ښار په کوڅو کې له ویرې پرته ګرځي، پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او بیرته ځي. دوی وایي چې د قندوز سوداګر او کاروباري خلک د یو شمیر خلکو له غوښتنو هم پتنګ شوي دي. له سوداګرو په یوه او بل نامه نامعلوم کسانه وسلوال طالبان پیسې غواړي خو که ورنکړل شي د کورنۍ غړي او یا خپل اختطاف کیږي. د قندوز یو تن سوداګر ضیاءالحق ضیاءی وایي چې د کاروباري خلکو له سرمایې نیولې تر ژوند او کورنۍ پورې ټول له خطر سره مخ دي.
متاسفانه په کندوز کې تجاران څو کاله کېږي چې مسؤلیت احساس نه کوي. زه خپله یو دوکاندار یم، دومره څه اقتصاد هم خو نه لرم، بیا هم دوه ځلې زما زوی اختطاف شو په دې ولایت کې، په منځ د ښار کې زما زوی اختطاف شو. همدا اوس یو کارمند د شهدا او معلولین د اختطاف شنه په قید کې دي. درې میاشت مخې یو چا د حاجي اکبر په نوم کې د خانآباد په لار کې اختطاف شو، نو $1,000 دی وخت سره بیا رهای وکړه. متاسفانه په کندوز کې تجارانو داسې مطمئن نه دي چې سرمایه گذاری وکړي، نو بل یو متضرر یم چې زمونږ فامیل په مزار کې دي او زه خپل په کندوز کې، دومره یعنی احساس مسؤلیت نه کوم چې فامیل بیا په کندوز کې مونږ وغواړو او دلته ژوند وکړو.
هغه زیاتوي چې د غیر قانوني وسلوالو موجودیت او ښار ته د وسلوالو طالبانو نږدې کېدل د دغو ټولو ناامنیو سبب دی. د قندوز د ښار یو تن دکاندار په ښار کې د امنیت، د ځان د خوندیتوب او د کاروبار په اړه داسې وایي.
په قندوز کې دلته کاروبار کوم، د وروستۍ نامنې راهیسې په قندوز کې کاروبار ډېر زیات په ټپه ولاړ ده. یعنی د تیر په شان کوم کاروبار چې و هغه اوس نشته ده. هغه څوک چې کاروباریانو له قندوز نه لاړل، غټ کاروبار خو نشته ده قندوز کې، چې هغه واړه کاروبارونه لري هغوی هم ځان مسؤول نه صحیح، د ځان خطره شته، کورنۍ ټول په خطره کې دي، یعنی عمومي ژوند ټول په خطره کې دي، د اختطاف خطره شته، دغله خطره شته. ورته په همدا علت داسې په قندوز کې هغه غټ کاروباریان کارونه نه کوي، لاړل قندوز یې ترک پرېښود. او زمونږ چې دغه کوم وړوکی کاروبار دی، مونږ هم د ځانونه یعنی په امنیت کې نه یو.
د قندوز خلک په داسې حال کې یو ځل بیا له امنیتي وضعیت څخه شکایت کوي چې له تیرو دوه اونیو را په دیخوا د قندوز خان آباد لار په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. د قندوز د پولیسو ویاند انعام الدین رحمانی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې دوی له تیر شپې راهیسې د دغه لارې د خلاصون هڅه پیل کړې وه، خو د نن ورځې تر نیمایي پورې له عملیاتو وروسته ونه توانېدل د خان آباد او قندوز د ښار ترمنځ لویه لار خلاصه کړي. د قندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی د قندوز د خلکو د اندېښنو په اړه داسې وایي.
تجاران هم زموږ له پامه څخه نه دي لوېدلي، دوی امنیت موږ لپاره لومړیتوب لري. دوی ته ډاډ ورکوي چې په هرو ساحاتو کې به د امکاناتو مطابق نظامي منصوبین د دوی مشکلاتو ته رسیدګي کوي.
تېره ورځ د ښار په ختیځه څنډه کې د پولیسو پر موټر په برید کې درې تنه پولیس وژل شوي وو. نن سهار یو ځل بیا د ښار په منځ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ 10 دقیقې جګړه وشوه چې د څو تنو پولیسو په ټپي کېدو پای ته ورسېده. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت